کړی مشه د مشال ریډیو په دې یو سات خبرونه کې داود خټک در سره ما او په دې خبرونه کې به تاسو د شاعر او لیکوال ډاکټر محب الله زغم سره یو لوی مرکه اور دن کو تاسو کده مشال ریڈیو اپلیکیشن نوی ڈاؤنلوڈ کرے نو ڈاؤنلوڈ کی او دا غی دلاری تاسو د مشال ریڈیو ټول خبرونه په صفا او رونه توګ اور دی شی او دا مونږ زکوایو چې د مشال ریڈیو په شارټ ویوز کې مشکلات راغلی دي حد سی روان دي چې اغه شارټ ویوز بیا په زی شي خو تر کوم وخت پورې چې شارټ ویوز نوی په زی شي تر اغه وخت پورې تاسو د مشال ریڈیو خبرونه د ابتلاری اور دی شی
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه
ویډیوي او لیکلې راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شي
مشال ریډیو داسې ولیکئ
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل R-A-D-I-O
او هم دا اوس تری گٹا پورتا کئے
د مشال ریډیو سوشل میډیا هم دا فیسبوک دی انستاګرام دی ټویټر دی یوټیوب دی او تاسو کولی شئ چې په فیسبوک باندې تازه تازه ویډیوګان وینئ دغه سی تاسو د مشال په یوټیوب باندې خوندوري ویډیو لیدل شئ په ټویټر باندې زمونږ ټول خبرونه موجود دي په انستاګرام او واتس اپ کې هم ورته خبرونه مونږ خبرو او دغه سی تاسو کولی شئ چې د مشال ریډیو ویب سایټ ته ورشئ
د مشال ریډیو بیلابیل خبرونه په غږیزا تصویری ویډیوي او لیکلي بڼه خبريږي د اوریدو لستو او کتو لپاره ریډیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي مشال ریډیو پر یوټیوب انستګرام ټوئیټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لبرخې موندل شي که ویب سایټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو ډاٹ کام یې پته ده
نو اوریدونکو اوس وخت شوه دی د اغه خبرونه لکه په سر کې چې تاسو ته مونږ اوې د ډاکټر محب الله زغم سره مرکه ده او د مرکه د مشال خبريال راشد خټک کړی ده تاسو د مرکه اوریدو تر بولم خو یاد لري چې د خبرونه په منځ کې به تاسو ته مونږه موسیقي هم در اورو
ډاکټر محب الله زغم د طب متخصص دی خود شهرت وجه لیکوالی ده هغه د لنډې کیسې او ناول لیکونکي په هیڅ پیژندل کیږي وروستۍ ناول یې دوزخ په جنت کې ده چې تیر کال په کوټه کې چاپ شو ډاکټر محب الازغم اوس په جرمنی کې اوسیږي مشال ریډیو ستاسو د پاره د هغه سره مرکه کړې ده رضای ورته غوښ شو چې ډاکټر محب الازغم سوي
ډاکټر صاحب ستړي مشه جوړ په خیر صحت مو څنګه ده مسافرې مو څنګه دي وخت مو څنګه تیریږي
جنتی شیخ تک صاحب مننه خیر یې سي تاسو ستړي مشه کور ودان والا شکر دې بس گزاره کوو مسافرې خونو خپل جنجالونه لري خپل ستونزې لري داسې یو حالت ویلې که سړی چې په برزخ کې وي نه خپل هیرولی شي او نه د نورو خپلولی شي نو دغسې یو حالت کې یو خو بیا هم شکر دی په سرته روغ یم او وخت تېرېږي نو
ډاکټر صاحب زمونږ اوریدونکو خو به تاسو پیژني خو که کم خلک مو نه پیژني نو هغوی ته که خپله لږه داسې لنډه غونده پیژنګلو کې ښه به وي چې تاسو کله وزېږېدی چېرته وزېږېدی او زده کړې مو چېرته وکړې کار روزګار څه کوئ د ژوند دپاره اوس چېرته یې
ولې نه نوم خو مې تاسو واخیست په سر کې محب الله زغم یم او زېږېدلی په کابل کې یم ستر شوی هم هملته یم تعلیم مې په کابل کې کړی دی او طب مې لوستی دی نو څو پورې چې په وطن کې وم ډېر کلونه مې په طبابت کې کار کاوه او بیا وروسته دغه درې وروستي کلونو کې مې د تعلیمي نصاب د پراختیا له ریاست سره همکاري کوله بس په همدې کارونو لګیا و اوس خو نو دلته په جرمني کې اوسېږم او دلته لا د ژبې په زده کړه بوخت یم او تر اوسه پورې کوم کار او کسب نه لرم دلته
تاسو د طب ډاکټر یې اکثر دلته کې زمونږ لیکوالان چې دی وای خو پی ایچ ډی ډاکټران وي کنه، تاسو د طب ډاکټر یې خو شهرت مو د لیکوال په حیث دی، دا څنګه وشول؟ په طب کې خو ډیر زیات وخت باید ورکړي د خپل کار ته، ځکه چې سخت کار دی کنه، زده کړې هم ګرانې دي او بیا په عملي ژوند کې هم طب ډیر زیات وخت غواړي، تاسو د لیکلو ته څنګه وخت وباسئ؟
هو بالکل خطک صاحب، وہ پمدے خاطر خپل نامہ سر ڈاکٹر نے لکھم پکتا بنو کہ زکہ چھ ز دی ادبیات پی ایچ ڈی نہ لرم یا د ژبی او ڈاکٹری می اگر تبابت کی چھ دا ک پتبابت برخه کی څو لیکم غسر به ډاکټر لیکم، خو په دې نورو ادبی پنځونو کې بیا یوازې خپل نوم لیکم. او مسئله داسې ده چې داسې خو ډېر کسان دي چې اصلي مسله کې بل وي، خو ذوق او شوق یې له هنر سره وي، له ادب سره وي، له تیاتر سره وي، مثلا له سینما سره وي که نه تمثیل سره، او په دې د هنر او ادب په برخو کې کار کوي. او بله مسله دا ده چې هلته په کوزه پښتونخوا او جنوبي پښتونخوا کې نه پوهېږم چې هغه خواته به څنګه وي حالت، خو په افغانستان کې په پوهنتونونو کې څوک لیکوالي نه زده کوي، یعنې هغه څوک چې ادبیات لولي هم هغوی ته څوک د لیکلو او د لیکوالۍ مهارتونه او تخنیکونه نه ورخي. په همدې خاطر اکثر د ادبیاتو فارغان ښه لیکوال نه وي، یو نیم پکې پیدا شي چې هغه په خپلو شخصي او فردي هڅو یو ځای ته ورسیږي.
او ډاکټر صاحب پلک ډېر توپیر سره دلته هم دا حالت دی.
او هنر خو په مجموع کې بیا د ذوق کار دی کنه، دا داسې شی دی چې د چا له ګل سره جوړوي، د چا له موسیقي سره، له رباب سره، د چا له شعر سره، د چا له کیسو سره. بس زه خدای هم دې کیسو سره دغه کړی یم، د کیسو شوقي کړی یم او په همدې حساب لیکم. او د وخت مسله دا خو واقعیت دی چې که څوک مثلا په طبابت کې غواړي چې ډېر ښه بریالی وي، باید ټول عمر ځان ورته وقف کړي. داسې ډاکتران شته چې هم په طبابت کې ډېر تکړه دي خپل مسلک کې، او هم په یو بل مسلک کې، مثلا د زموږ ډاکټر صاحب درمل صاحب تاسو پېژنې، احسان الله درمل هم ښه تکړه ډاکتر دی، دوه تخصصونه یې کړي دي، هم ډېر تکړه شاعر دی او هم ډېر ښه د پوه دی، څېړونکی دی د شعر. نو دا داسې استعدادونه بیا خال خال وي، داسې استثنایي وي. خو ماورو کسان چې بیا د متوسط استعداد خاوندان دي، دوی بیا بل چل کولی شي. مثلا ما څه وکړل، ما په طبابت کې یو ډیر کوچنی یو ډیر بوړ مسلک انتخاب کوم چې په هغه کې زر ځان تکړه کوم او هغه ما نه ډیر څه ونه غواړي. نو هم داسې مې وکړل په افغانستان کې چې هم هلته د الټراساوند او ایکوکارډیوګرافي په برخه کې مې کار کوه، یوازې همدغه دوه کارونه زما و، ډېر وخت رانه نه غوښت. او بله مسله بیا داسې ده چې دا شعر خو تاسې په خپله هم شعر لیکئ که نه، شعر لیکل وخت نه غواړي، بلکې چې شعر ځان در باندې لیکي هغه وخت په خپله ځان ته ګوري. نو کیسې هم دغسې دي، کیسه چې په ذهن کې جوړه شي یا پیدا شي، هغه زړه یې پیدا شي په ذهن کې، هغه بیا ځان در باندې لیکي، هغه ته نه ګوري چې ته اوس په څه شي لګیا یې. زما داسې وخت هم شوی دی چې په لاره کې روان یم، مثلا په بس کې چیرته روان یم، په هغه بس کې یوه کیسه مې په ذهن کې بشپړه شوې ده او چې ځای ته رسېدلی مقام لیکلې ده. داسې وخت هم شاید چې چار چاپېره مې خلک ناست دي، مجلس کوي، خپلو کې اخته دي او زه په ذهن کې لګیا یم کیسه جوړوم. نو همدغسې مسله ده.
خلک مو د لنډې کیسې او د ناول د لیکوال په حیث پېژني، څو کتاب هم چاپ دي او څو نمونه دي کله کله چاپ شوي دي؟
او خطک صاحب، لنډې کیسې او ناولونه لیکم. د لنډو کیسو دوه ټولګې مې چاپ شوې دي، ناولونه مې څلور دي لویانو دپاره، او او دغه سه د ماشومان د لپاره لنډ کیسې می چاپ دی، یو یون لیک می چاپ دی چې هغه د امریکا د سفر که تاسو په یاد وي په 2012 کې انټرنیشنل رائټنګ پروګرام ته ور بلل شوم، او چې هغه د کیسې او برخه را نه غوښتي و چې په انګلیسي کې باید وي، او هغه تاسو راته وژباړه کور دی ودان کړه په یاد وي، نو هغه د ځان مرګي ناول یو برخه تاسو وژباړلې ورته. نو بیا د هغه امریکا سفر نه چې بیرته راغلم، بیا د سفر خاطرې او لیدنې کتنې او ریدنې دا شان مې ولیکل، یو یونلیک شو. یو بل کتاب مې دی د لیکوالۍ عملي لارښود په نوم، چې په هغه کې د نثر بیلابیل ژانرونه معرفي شوي دي، تخنیکونه یې وښودل شوي دي او عملي تمرینونه پکې دي چې څوک مثلا پاراګراف څنګه لیکي، مقاله څنګه باید ولیکي، خاطره څنګه ولیکي، یا مثلا طنز څنګه ولیکي، یا لنډه کیسه، دغسې د نثري ژانرونو په باره کې یو کتاب دی. نو همدغه کتابونه دي.
ډاکټر صاحب، د کتابونو نمونه مو وانخیستل چې کوم کوم کتابونه مو تر اوسه چاپ شوي دي؟
او رښتیا و، دا نمونه خو رانه هېر شو چې درته وښیم. نو ناولونه مې چې دي، ځان مرګی دی، ځورونکی، د ولسمشر فرمان دی، او دوزخ په جنت کې. دا د لویانو دپاره او د ماشومانو دپاره چې دي، کبای او منوک، او بل جادوی سفرونه، دا دوه د ماشومانو دپاره دي. او لنډې کیسې، د لنډو کیسو ټولګې چې دي، هغه اوله ټولګه دوزخ په انسان کې نومیږي، او دوهمه ټولګه د ټکی ټکی فلسفه.
ناول خو داسې وي چې د یو وخت ټول حالات راخلي، د هغه وخت تاریخ هم خوندي کوي، د هغه وخت ټولنیز دودونه او رسمونه هم، او د خلکو اقتصاد هم په ګوته کوي چې د خلکو اقتصادي حالت څنګه او د پیداواري زراویو سره رشته څنګه وه. خو ستاسو د اکثر ناولونو چې دي ډېر لنډ لنډ دي، لکه لنډه کیسه چې بس لکه وغځوي، د دې څه وجه ده؟ دا خو داسې ناولټ غوندې ماته ښکاري، تاسو څه وایئ؟
او خطک سے بالکل دا خبر مسمه ده. مسئله دا ده چې د افغانستان اکثر ناول لیکون کې چې دی، دوی په اول سر کې لنډ کیسې لیکلې او وروسته بیا ناولونه شروع کړي دي. زم دغه سی مثلا احمدی صاحب دغه سی وو، نور ملګریم چې دی دغه سی، نو هغه د لنډ کیسې پلاټ په ذهن کې وي او فکر کوي چې البته دا داسې یو لاشعوري حس ورسره وي چې ناول هم باید همدغسې لنډ تنګ او دغسې دغه ولیکل شي، راټول پلاټ. نو له بده مرغه دغسې ده، ناولونه زموږ اکثره ناولونه چې دي ناولېټونه دي. او بله مسله دا هم ده چې په افغانستان کې لوستونکي ډیر حوصله نه لري، که کتاب لږ پنډ وي بیا یې مخه نه ویني چې ویل ولي. په دې خاطر هم زه فکر کوم چې دغه لنډکي ناولونه تر یو وخته پورې چې څو پورې خلک مطالعې سره روږدي کیږي او د ناول شوقیان پکې زیاتېږي، تر هغه وخته پورې به همداسې بهتره وي.
د اخرنی ناول مو چې دی، دا د نورو نه لږ داسې بدل نه دی، د پلاټ په حواله هم او د موضوع په حواله هم. دا څنګه ذهن ته درغی؟ تاسو خو اکثر دغه چې دی ناولونه یا لنډې کیسې، هغه ډېر په ریالیزم باندې کنه، واقعیت باندې بنا دی، او دا کې تخیل زیات شوی دی کنه، داسې نه ده؟
بالکل همداسې د خټک صاحب، تاسو ښه ورته متوجه شوی یاست. زما د نورو ناولونو سبک هماغه ریالیزم سبک دی، واقعیت ګرایي ده، داسې څه دي چې لکه عینا په واقعیت کې چې پیښیږي دغسې څه. خو دغه وروستی ناول، دغه دوزخ په جنت کې، دا هم موضوع متفاوته ده او هم د بیان طرز متفاوت دی. نو زه فکر کوم چې ښه به وي چې سړی نوی نوی تجربه وکړي په لیکوالۍ کې، تل په هماغه زړه ریالیزم سبک باندې روان ونه اوسي. نو ما هڅه وکړه چې په دې کې تخیل پکې زیات کوم، یو څه د سوریالیزم عنصرونه پکې ور زیات کوم، ځکه چې زما په نظر اصلي هنر خو هغه دی چې تخیل پکې ډیر زیات وي. ځکه چې ناول لنډه کیسه دا خو دي تخیلي ژانرونه، چې تخیلي ژانرونه دي نو چې څومره تخیل پکې زیات وي هغومره خوند پکې زیات وي. دا د هغه د دیوان او د ښاپیریو کیسې څومره په موږ باندې ښه لګېږي که نه، له ماشومتوبه نه تر اوسه پورې په همدې خاطر را باندې ښه لګېږي چې هغه کې تخیل ډېر زیات دی. نو زه وایم چې د کیسه لیکلو په وخت کې که سړی لږ ځان ماشوم کې لا بخوند وکړي، ځکه چې د ماشومانو تخیل ډېر اوچت وي، ایساریږي نه، محدودېږي نه، او ډېر اوچت الوت کوي. فکر کوم چې لیکوال ته پکار دي چې کله کله دغسې تجربې پکې وکړي.
د مشال رادیو ګرانو اوریدونکو، اوس یوه د مکو او سندره اورو.
بروخشی روخشی هزار زخمون می پزل دی مڑ بشاما دجوند کواز در نلالم ند چاوم نمی سوکشت ند چایما ما تا پستر گو کی حال وایا خبری دی خوگی دی مڑ بشاما دنیا پہچان اورانی گی کمون جدا سن پمون بوران شینا مین پہر مذہب روا دا روا دا کنا روای سو گنی کافر بوینا دستر گو گلابونا دے تازا سات ملنگے ہم دا سید دا مخدائن سات ملنگے خوار وار کاغا گبان سات ملنگے ہسویر لچا مکر ڈاڈا سات ملنگے 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 دستر گو گلابونا دے تازا سات ملنگے دستر گگلا بن دی تازہ سات ملنگے چکم سے تری جوڑا ما کدی دا زلف سورن وے نا دا مخرنا بد جہان سے زلونا ستانا کڑ دی زما پزڑا دی کچری وار تا دنیا و یاد بدی کمان ما دا عمر سر سما سما هم زوان خوری هم ڈاڈا در باندی آما اوخ کو زما غما زیو کڑا حال می دزڑ پا مخلی کر سوائی کڑما چھپا تقدیر سارا جوڑن بھی ناوی بوکڑی پسنگ دیار خوبونا والا عمر دخ کل پارما نپ سروم نپ زڑوم نپ زان دوی سال منزل چی در درانی زدیشو نمیز رکی محبت و نجانان ہے والا عمر دخ کل پارما بالو میں بی قدری می گرمنا دا پاسانی مندل تل بی قدر وینا سملتانا نصبری گی صبری گی لتا وی سنو غال ڈکا گرزو ما دبل تن زورا تا معلوم دے خدای تی کافر لیارن جدا کبینا دخو تابر میں یہ جانا نا جانا نا ماتو ملا دخو مانی وستل دینا لکچ خاورے میں پسل شوی پورا دسندرو گگرا زینا جانا نا تمرا سروے سراوے لک برخنا چی دبارا نا سرا زینا دا گل دا پانو نا خیست جانا نا زاند نظر نا سات جانا نا تا تا در گوری زمان جانا نا درگوری زمان جانا نا یا جانا نا و جانا نا زاند نظران ساتھ جانا نا یا جانا نا و جانا نا زاند نظران ساتھ جانا نا
مشال ریڈیو واتس اپ چینل
دلتا تازه خبرونه راپورونه ویډیوګانې تصویرونه او غږیز خبرونه تر لاسه کولای شي زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ
سندره تاسو اوریدا اوس بیا د ډاکټر محب الله زغم سره خپل مرکې ته دوام ورکړو
وخت مثلا دلته زمونږ په دې کوزه پښتونخوا کې چې د ناول ذکر به وشو نو سړي ذهن ته براساس صاحب راغی چې هغه یو ناول لیکونکی وو او ناولونه مشهور وو بیا چې دې راساس صاحب سره شرزمان غمژن کنه شرزمان تیزی صاحب چرستو بیا تخلص بدل کو شرزمان تیزی صاحب به ذهن ته راتلو اوس د ناول د نوم سره داسې ذهن ته د یو لیکوال نوم نه راځي حالانکه ناولونه خو اوس ډېر لیکل کېږي یا کېدای شي دا ما سره وي چې دغسې یو حالت نه تېرېږم چې ناول سره د چا لیکوال بدنی پېژندو کسانو کې د چا نوم ذهن ته رانه شي د کوزې پښتونخوا خبره کوم دا څه وجه ده ناولونه خو پخوا ډېر لږ وو خو بیا هم سړی ته به ذهن ته یو کس ورتلی وو چې لکه دا اوس وخت کې دا پلان کوي چې دا ناول لیکي داسې د لنډې کیسې هم دغه حساب وو مهدي شاه بچا قلندر مومند همیش خلیل نادر خان بزمي د دوی نومونه به د لنډې کیسې سره راتلل ذهن ته اوس داسې ذهن کې دغه نه کوي فلیش نه کوي یو نوم دا ولې
والله خطک څه په دې باندې واقعیت زه نه پوهیږم نو تاسو هلته اوسئ ممکن د دې پښتنې ځواب تاسو په خپل خپله پیدا کړئ شي چې ولی اوس د چا ذهن ته د ناول نگار پایز د چا نوم نه ورځي یا د لنډې کیسې د لیکونکي خو په افغانستان کې چې هر چا نه چې پښتنو کې هغه چا نه چې کتاب لولي کنه چې مثلا ناول لیکونکی څوک دی اول نوم چې ذهن ته ورځي او درته یادوي هغه به د ارواښار نصیر احمد احمدي نوم وي یعنی دا زموږ تاسې د معاصر وخت زموږ تاسې د عمر لیکوال وخت دی او بکې فقط یو درې څلور کاله مخکې او په ډېره ځوانۍ کې په کم عمر کې وفات شو خو د دې کیسې د ده ناولونه دومره لوستل شوي دي او دومره د خلکو په زړونو لګېدلي دي چې هر څوک یې نوم اخلي نو ولن بیا په دینه پیغام خای اولاد بيداوی چې ممکن هغه وخت چې ناول لیکونکي قصه لیکونکي کم و تند ورته زیات و آثار په مینل وستل کېدل اوس چې زیات شوی دی ممکن او د دې خواله رسنه او د ټولنیزو شبکو د انټرنیټ زمانہ کې خلک ډیر بوختم دی په وړو وړو لیکنه مخه توجه او امغه لولي، نو ممکن دا علت وي چې ناولونه او کیسې دومره اثر ور باندې نه کوي، یا به دا وي چې لیکوالو کې دومره تومنه نه وي چې د لوستونکو د مخاطبانو زړونه ور خپل کړي.
د نورو ژبو سره چې وګوري، د اردو، انګلیسي، فرانسوي، فارسي، نو د پښتو لنډه کیسه او ناول د په کم ځای ولاړ دي؟ یعنی څومره ته مخ کې دي، ور سره برابر دي که ډیر ته شاته دي؟
ولا د نورو ژبو داسې دومره مطالعه نه لرم چې اوس یې پرتله کړی شم چې پښتو ناولونه له دوی سره په کومه تله سړی تللی شي. خو ډیره مطالعه مې په فارسي کې کړې ده، او زه فکر کوم چې پښتو ناولونه اوس اقلا په افغانستان کې اوله خبره کوي، یعنی تر فارسي هم پښتو ناولونه هم د کیفیت له مخې، هم د کمیت له مخې، هم د موضوعاتو د تنوع له مخې، د لیکوالۍ د تخنیکونو له مخې زه فکر کوم چې سر قطار کې. خو اردو مطالعه، اردو کې مطالعه نه لرم، انګلیسي هم خال خال ناولونه مې لوستي دي، د نورو ژبو خو نه، نو نورو سره یې والا پرتله نه شم کولی. خو زه فکر کوم چې داسې خبره ده چې په نورو ملکونو کې، په غرب کې ناول خو څو پیړۍ دی چې پیدا شوی دی، او عمر یې کړی دی، وده یې کړی ده، او مسلسل نسلونه پکې پیدا شوي دي د ناول لیکونکو، او داسې خامخا به د دوی هر څه لکه دوی چې په اقتصاد کې، دوی چې په سینما کې، په نورو هنرونو کې، په ټکنالوژۍ کې چې موږ نه مخکې دي، ممکن په ادبیاتو کې هم مخکې وي. خو دا چې پښتو کې ناول لا نه وای دی، موږ داسې فکر کوم چې دا به مو څلورم نسل وي د ناول لیکونکو، یا به درېیم وي. نو په پښتو کې ناول یو دوه سوه کاله عمر وکړي، بیا به یې له نورو سره پرتله کولی شو.
وخت کې تاسو شعر هم لیکلو، اوس شعر لیکئ که نه؟ که نه لیکئ نو ولې نه لیکئ؟
والا نه، هغه خو د چا خبره لاره نه ورکه شوې وه، هسې په دې فیسبوک کې د دې لنډکیو شعرونو بازار ګرم شوی و، ما مې یو څه ولیکل. خو داسې خبره ده چې سړی چې هر څه لیکي، اول سر کې ور باندې ښه لګېږي او فکر کوي چې دا ډېر ښه شی دی، خو که یو څه موده پې تېره شي او بیا یې وګوري، بیا پوهېږي چې دا په واقعیت کې څنګه شی دی که نه. نو زه چې اوس هغه شیان چې ما د لنډکیو شعرونو په نامه لیکل و، هغه ته چې ګورم ډېر راته د ټیټې سوي ښکاري. نو سړی هغه څه چې استعداد پکې نه لري باید ونه کړي، بیا په داسې ژبه کې چې دومره تکړه او لوی شاعران شته او تیر شوي دي، نو ضرورت نشته چې هر څوک د پکې شعر ولي.
د مشال رادیو ګرانو اوریدونکو، اوس یوه د مکو او سندره اورو.
مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندې او ریکارډ شوې خبرونې
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس تری ګټه پورته کړئ
سندره تاسو واورید اوس بیا د ډاکټر محب الله زغم سره خپل مرکې ته دوام ور
دلته زنه لیکوالان باس کوي کنه چې ادبی تیوري را پیدا کو ادبی تیوري دغه سه ادبی تیوري هغه سه ادبی تیوري څه ته وایي
د څه ده چې هر مسلک ځانته هر مسلک خو کوی مو دغه سیم سیده هر مسلک ځانته هم تیوري لري هم پریکټیس لري هم پوها لري او هم هنر لري او فن لري تخنیک لري کنه نو د دې ادبیاتو هغه پوهنی زبرخه چې د ادبیاتو د شعر او د داستان د باریکۍ او د تخنیکونو د ښکلا پیژندنې او د بلاغت او فصاحت او دغه بدی صنایع چې دي کنه دغه دغه کیسه چې دي چې په یو ژبه کې د هماغه ژبې منحصر به فرد خصوصیات څېړي دته د ادبیاتو تیوري وایي له بده مرغه پښتو کې چې تر اوسه پورې اکثره کتابونه لیکل شوي دي په دې برخه کې هغه یا داسې دي چې د عربي ژبې هماغه ادبي قوانین او قواعد په پښتو ته پلي دي پښتو یې په هغه ظرف کې اچولې ده یا د انګلیسي یا د بلې ژبې خو داسې تر اوسه په دې باندې کار نه دی شوی چې البته داسې خال خال انفرادي کارونه به شوي وي خو داسې سیستماتیک او منظم کار نه دی شوی چې د پښتو ژبې د خپله د پښتو ژبې د ادبیاتو باریکۍ راوڅېړي او یوه تیوري رامنځته کړي ورنه
دا اوس لیکونکي شعرونه چې دي اوس ځوانان ان معاصر وخت کې کم شعر لیکل کېږي په پښتو کې دا څنګه د معیار په لحاظ ځنه خلک دام وو چې شاعران ډیر زیات شوي دي تاسو څه خیال دی وکی دا څه دا چې ډیر زیات شوي دي په کار نه چې خلک نور شعر ولیکي
وو شاعران خو مسله دومره ډیر شوي دي چې بیخي له حد زیات او په دې کې نو بیا د مختلفو ساویو خلک دي ځینې ډیر د ډېرې ټیټې سوې خلک دي چې اصلا شعر څه چې حتی په نظم کې هم نه شمېرل کېږي هغه څه چې دوی لیکي ځینې بیا یو څه ګزاره حاله وي ځینې د متوسطې سوې وي او ځینې بیا ښه شاعران وي زما په نظر ښه ده چې هر څوک د ځان ته یو وارې په انتقادي نظر وګوري که ویني چې واقعا یو څه پکې شته د ویلو دپاره یو څه لري او د هغه څه د ویلو دپاره یو ښکلی ظرف لري په ښکلي ظرف کې وړاندې کولی شي هنر پکې ځلولی شي هغه دې شاعري وکړي او که فکر کوي چې نه داسې نه ده یو شی پکې کم ده یا فکر پکې نشته یا تخیل پکې نشته یا پر ژبه برلاسي پکې نشته یا مثلا د ژبې ښکلا نه پیژني د ژبې په موسیقۍ باندې حاکم نه دی نو دوی زما په نظر کې خپل وخت په بل شي ولګوي دا به یې په ګټه وي
د لیکلو سټایل مو څنګه دی ډاکټر صاحب تاسو چې ذهن ته یو سوژا یا یو موضوع راشي نو هغه د سرورو په خوي او نوټس اخلي کنه یو دم ورته کینی بس لیکل پیل کوي او لیکل څنګه کوي په کمپیوټر کې کوي که په کاغذ لیکي په قلم
لیکل خو مال اول په کمپیوټر شروع کړی البته ما ډیر نه وخت پیل کړ زه تقریبا 40 کلنو که 50 کلنو چې لیکوالی مې شروع کړه نو دا وخت کمپیوټر عام شوی و نسبتا په افغانستان کې نو ما په مغه کمپیوټر لیکل پایل کړل والا لاندې کیسې خو داسې دي چې هماغه شیبه کې چې موضوع ذهن ته راشي لږ په ذهن کې لږ د دیخوا خو واړم را واړم او تخیل کې وزر ور کوم او چې کیسه شي بیا یې لیکم اکثرا دغه سې کې یعنی لاندې کیسه چې لیکم لپایل تر پای پوری پوزن کې جوړوم بیا لیکم. خو ناول به دا سینه دی ناول نو چې شروع کوم کلونه کلونه پی اوړي یو ناول څه بشپړوم. دا په دې چې داسې منظم هر ورځ کار ورباندې نشم کولی. یو ورځ مې ذهن ښه ورته جوړ وي کینم یو فرزن لس صفحې شل صفحې ولیکم، بیا پاتې وي پاتې وي پاتې وي میاشتې یا تا کال یو نیم کال یا دوه کاله پې واوړي. په دې منځ کې بلان نور شیان ولیکم خو هغه ناول رانه پاتې وي. بیا چې هر کله ذهن مې ورته جوړي موډ مې ورته برابر وي نو بیا یې له سره ولولم چې بیرته هماغه فضا مې په ذهن کې جوړ شي او زه په هماغه فضا کې ورننوځم، بیا یې دغه سوکه سوکه غځوم.
د مشال رادیو ګرانو اوریدونکو، اوس یوه دمه کوو او سندره اورو.
مشال ریډیو ویډیو غانې پر یوټیوب وګورئ. زبوق بیلابیل همکاران درته خبرونه، تفریحي او هر اړخیز موضوعات په ویډیوي بڼه وړاندې کوي. youtube.com/mashalradio زموږ پته ده. هلته ورشي، تبصره پرېږدي او ویډیو غانې لملګرو سره شریکي کړئ.
سندره تاسو واورید، اوس بیا د ډاکټر محب الله زغم سره خپل مرکې ته دوام ور.
تاسو اجبارې هم کړی دي کنه؟ صرف ته بازاد لیکنې مو کړی دي. اسی د اجبارې ارزښت په کم نظر ګورې؟ اجبارې څومره ارزښت لري د یو ژبې لپاره؟
او ژباړه خواله ډېر ارزښتمن شی ده. داسې ده چې یو خو د ژباړې له لارې د مختلفو ټولنو، مختلفو فرهنګونو، مختلفو کلچرونو او وګړو سره بلدیږو، آشنا کیږو، د نورو په کیسو خبریږو، او بله ده چې د عالی ادبیاتو نمونې را پیدا کیږي په پښتو کې، چې عالی آثار راوج بړو، او هغه بیا خامخا زموږ په لوستونکو باندې اثر کوي، د لوستونکو ذوق ور سره روزل کیږي، لوړیږي، او هم تازه کار لیکوال ورنه نوي شان زده کوي، نوي تخنیکونه زده کوي. او ما یو ناول ژباړلی دی د انګلیسي کې د ګډ فلای بلل کیږي، او هغه فارسی کې د خرمګس په نوم ترجمه شوی، او ما بیا د غوباړې په نوم وژباړه چاپ شو. فقط هم دغه یو اثر مې ژباړلی دی.
زیاتره دا خبره کیږي چې د پښتو کتاب څوک په پیسو نه اخلي. تاسو څه تجربه ده؟ تاسو هم ډېر کتابونه چاپ شوي دي، نو لوستونکي لري خلک په پیسو اخلي کنه ډالۍ کوي خلکو ته؟
ولز ما اکثر کتابونه خو مختلفو ټولنو چاپ کړي دي. په افغانستان کې د جمهوریت په کلونو کې مختلف ادارې، مثلا په ختیځ سیمو د ژورنالستان او لیکوالو ټولنه، مثلا ځینې والیان وو چې په ځینو مناسبتونو به کتابونه چاپول، او دغسې ځینې نورې ادبي ټولنې وې. یعنی کتاب مې خپلې پیسې نه دي ورکړي په چاپ باندې، او دا چې چاپ شوي دي زه نه پوهېږم چې دا اکثره دغه ټولنو چې کتابونه چاپ کړي دا خو یې همداسې وړیا ویشلي دي. فقط دغه یو د لیکوالۍ عملي لارښود دا یو چا چاپ کړ، او زموږ تمه دا وه چې دا به ښه خرڅېږي او یو څه پیسې به ترې ترګوتو کېږي، خو له بده مرغه کتاب هم دغسې پسې ورک شو. فقط یو $100 له هغې نه لاسته راغی چې هغه بیا ما چا ته چې مې هغه کتاب ډالۍ کړی وه هغه ته دغه کورنۍ ته مې ورکړي. نو د کتاب بازار چندان اخوان نشته، ډیر کم کتابونه دي چې ښه بازار لري. مثلا په افغانستان کې د احمدي صاحب ناولونه ډیر ښه بازار لري، یا مثلا د غضنفر صاحب کتابونه ښه بازار لري، او هغه خپرندوی او ناشران هم ګټه پې کولی شي. نور نو نه د ما کتاب څوک اخلي، نه د بل، نه د بل. زه خو حتی دې نتیجې ته رسېدلی یم چې نور به د کتاب په چاپولو کاغذ نه ضایع کوو، دا د کاغذ ضایع کول دي چې کتابونه پې چاپو. ډېر کتابونه مو دي چې دغسې په ګودامونو کې ورسته شوي دي، چای مخ نه دی اړولی. دا مګر یو دوه درې لیکوال دي چې کتابونه بازار لري او خلک یې اخلي، د هغوی کتابونه دي چاپ چې زویم چې نور ماورو کسان د قرار کینی.
څنګه کولی شو چې موږ لوستون کې زیات کو، د پښتو لوستون کې زیات کو؟ موږ تاسو ذهن کې سل لارې چارې دې د پرشته کنه؟
ولا دا ډیره ګرانه خبره ده. د مطالعه خو یو دود غواړي، فرهنګ غواړي، یو ارزښت دی چې باید په ارزښت بدل شي کنه. دا له بده مرغه له پخو پښتنو کې نه و دا شی، اوس هم نشته. لکه اوس په دې نورو ملکونو کې چې سړی ګوري، په ټرین کې چې څوک سفر کوي، په بس کې چې سفر کوي، د لسو دقو مزل هم چې کوي، په همدې لسو دقو کې یو کتاب پرانیزي او مطالعه پکې کوي. خو زموږ داسې خلک چې هر څه نه زیات وخت ورسره شته، له بده مرغه ډېر کم کسان مطالعه کوي. یا به داسې وي چې پښتو کې داسې آثار ډېر نه وي چې په لوستلو ورځي او د دوی ذوق، او یا به دا چې خپله د پښتنو لوستو کسانو ذهنونه دومره لټ دي چې کتاب لوستلو ته یې ملا نه ټیټېږي. ځکه چې دا کتاب لوستل خو ګران کار دی کنه، دا خو حوصله غواړي، دا فعال عمل دی، ذهن بوختول غواړي او ذهن فعالول غواړي. نو نه پیغم والا دقیق نه پیغم، خو فکر کوم چې کچيري خواندوار پزرو پوری اثر په پښتو کې زیات شي، خای یو وخت به پښتو لوستون کې هم زیات شي. ورسره
راتلون کې څنګه ګوري د پښتو ادب، د پښتو ژبه، د پښتو لیکوالانو خوشبيني ورته کنه نه هلي څنګه ارزوي؟
زه فکر کوم چې هر شی د وخت په تیریدو سره د تکامل او د پخیدو خواته ځي، نو پښتو ادب هم دغه سي لږه وخت چې لنډې کیسې او ناولونه پښتو کې را پیدا شوي دي تر اوسه پورې ښه مزل کړی دی، او فکر کوم چې مخ په ښه کېدو روان دي. نو زه والله ورته خوشبینه یم اوس چې سړی ګوري دغه دغه سوشل میډیا چې ده دی یو رقم معیار را پیدا کړی دی. په خو کوم مفهوم وي هر څه به پښتو په یو بیل انداز لیکه، حتی املا به متفاوته وه، کنه داسې واحده املا نه وه. اوس چې ګورو اکثره خلک چې ګورو په هماغه واحده املا باندې لیکل کوي، نو اقلا یو معیار ته نږدې شوي یو چې معیاري دغه ولرو لیک دود ولرو. او دینه علاوه څومره چې ناولونه زیاتېږي، چې څومره شعرونه زیاتېږي، په دې کې ممکن چې د کم کیفیت آثار هم وي، خو د ښه کیفیت والا هم شته پکې، او همدا به څوکه څوکه زیاتېږي. او فکر کوم چې پښتو ادب د ترقۍ لاره نیسي.
نو لیکوالانو ته څه پیغام لرئ؟ دوی ته څه ویل غواړئ؟ تاسو څه سپارښتنه ورته کول غواړئ؟
تازه کارو لیکوالو ته مې پیغام دا دی چې خپل زړه ته د وګوري، که چیرې خپلې لیکنې دوی ته خوند ورکوي او د دوی زړه پرې اوبه څکي، یوازې اوس نه چې همدا اوس یې ولیکه، یو شی چې اوس ولیکه دا د میاشت وروسته بیا یو ځل وګوري، کال وروسته د بیا وګوري، که کال وروسته یې خوند ورکاوه او دته ښه ایسېده، بیا د په ځان ډاډه اوسي او هماغسې لیکل وغځوي. او بله ده چې هر وخت لیکل سره له دې چې زه خپله دغه کار نشم کولی، خو د لویو لیکوالو سپارښتنه تل همدا وي چې هره ورځ لیکل وکړي. هره ورځ حتمی نه ده چې ته په هره ورځ کیسه لیکې یا به د ناول یوه برخه لیکې، یو پاراګراف ولیکه د په دې ورځ کې چې څه در باندې تیر شوي دي د دې په باره کې څه ولیکه، خپله کومه خاطره ولیکه، خو لیکل مه پرېږده. لیکل به هره ورځ کوي او دا به دې ورځ تر بلې ښه کوي، نثر به دې ښایسته کوي، د جملو جوړول به د ښه کېږي ورسره، او تخیل به دې ورسره تازه ساتل کېږي او دغسې غوړېدلی ساتل کېږي. نو دا د لوی لیکوالو سپارښتنه ده چې زه یې خپله نه عملي کوم، خو فکر کوم چې د کار خبره ده که څوک کوي. او بله خبره دا کوم چې مطالعه، چې سړی څومره ډیره مطالعه کوي هغومره یې ذهن پراخیږي، هغومره یې د فکر قوت زیاتېږي، او که ادبي اثر ډیر لولي دغسې تخیل یې ورسره غښتلی کېږي او پیاوړی کېږي. نو چې څومره سړی مطالعه کوي هغومره یې په ګټه ده.
ډیره مننه ډاکټر صاحب مونږ ته د وخت را کولو. په مخه مخه
مننه خټک صاحب، خدای مو خوشحاله لره، ژوندی دی، خدای دې وکړي چې دا خبرې مې پر اورېدونکو غمېدلې نه وي او د دوی وخت را سره خطر شوی وي.
د مشال رډیو ګران اورېدونکو، د ډاکټر محب الله زغم مرکه تاسو واورېده، په دې هیله چې خوښه شوې مو وي. اوس ما راشد خټک ته اجازه راکړئ. د خدای په امان.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکښته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سټور کې، او د مشال رادیو اپلیکیشن درسره ښکته کړئ. د د تر څنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټابلیټ کې خبرتیا تر لاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوي. لدی سره به د مشال رادیو مطالب او تاسو لاسرسي لا زیات اسانه شي.
تیرے دو ندے زخم زڑ گئے دسبرے دو ندے سل دروغ وائے بہانے کوے چنیت درات لو ندے پدی خپو ہی دلیم مخر بشم دیوانا ززار شملتا ناما مشڑا لزانا قربان دے شما السلام 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 خپل پردو جدا شما شیدا چیز پتا شما خپل پردو جدا شما رسوان عمر سوا شما دخل کو دخندا شما گر زی گم پویرا ناز زار شملتا ناما مشڑا لزانا قربان دے شما السلام 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 دو حسن دے نو کریا ما ملنگستاد دریا ما او د حسن دے نو کریا ما ملنگستاد دریا ما زخمی سوے ذکریا ما ستائش کی او دریا ما خبر ش دل بر جانا ززار شملتا ناما مشڑا لزانا قربان دے شما السلام